امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم سهار مون یک مرغه دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ماښام 9 بجې کېږي تاسو په مکړی د خبرونو لندېسته
د کولمبیا د یو مسافرونکو در بس الوتکه درالبېدو په پیخه کې شپږ اویتنه مرشوي دي د کیوبا د پخوانی کمیونیست مشر فیدل کاسترو مړې د سوزول لپاره په یو کاروان کې د سایرا ماسترا د غرونو لمنې ته وړل کیږي او داعش د امریکې د اوهایو په ایالت کې د حملې مسؤلیت قبول کړی دی
نن چهارشنبه ده د 1415 کال د قوس د میاشتې 10مه ده چې د 2018 کال د نومبر د میاشتې 10مه کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو تر څنګ جرمني ته د کډوالو په شمیر او په کندوز کې د ناامنیو په باره کې رپورټونه هم اورېدلی سي خو اوس په پوره خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته وړاندې کړي
پرون د سه شنبه په ورځ په کولمبیا کې د وی در بس مسافرونکو کې الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر شپږ اویو ته ورسېده په راغورځېدلې الوتکه کې یو اتیا کس سپاره او د برازیل د فوټبال د ټیم لوبغاړي خپل هیواد ته وړل یوې غرنۍ سیمې کې د راغورځېدلې او فکر کېږي چې علت یې په الوتکه کې د تیلو کمبود او د برېښنایي نظام خرابي وه په لومړی رپورټونو کې ویل شوی چې د برازیل د فوټبال د ټیم د ګول کیپر مارکوس ډانیلو په ډیلا په شمول 15 کسان ژوندۍ بچ شوي دي خو بیا وروسته په ډیلا روغتون ته په لاره کې د خپلو ټپونو له امله سا ورکړه د سه شنبه په سهار وختي په جموں او کشمیر کې د هند پر وې نظامی اډې باندې د وسلوالو جنگیالو په حمله کې وطن هندي عسکر وژل شوي دي او په ځوابي ډزو کې درې تنه حمله کوونکي هم وژل شو فکر کېږي چې پرونی حمله به د هند او پاکستان ترمنځ تشنج نور هم زیات کړي حمله چې څو ساعته دوام وکړ له جمونا 40 کیلومتر لري د نګروتا په سیمه کې وشوه تر اوسه لا کومې ډلې د دغې حملې ذمواري نه ده قبوله کړې د پاکستان د پوز نوی لوی رئیس جنرال قمر جاوید باجوا په داسې حال کې د پوز د عمومي قومندان په توګه خپل دنده پیل کړه چې د هند او افغانستان سره د پاکستان اړیکې خرابې شوې دي ایو بل غټه ستونزه چې جنرال باجوا په مخ کې پراته ده هغه د ملکی حکومت او پوز ترمنځ په پیچلو اړیکو کې د موازنې د برقرار ساتلو موضوع ده د پاکستان پوز په نړۍ کې شپږم غټ پوز دی او معمولا د پوز لوی رئیس لوی درستیزان د تقاوت نمخ کې نظامی کودتا کوي او قدرت نیسی ګمان کیږي چې د نواز شریف او پوځیانو ترمنځ تشنج زیات شوی د انګریزي ژبې ډان رسپانې 13 میاشتې رپورت ورکړ چې د صدر اعظم نواز شریف او د بخانی لوی درستیز جنرال راحیل شریف ترمنځ د یوې ګډې امنیتي غونډې په دوران کې د افغانستان او هند په اړه د پاکستان د پوځیانو د موجوده دریځ په سر تند او سخت بحث وشو داعش یا اسلامي دولت هغه سړی د خلافت د یو عسکر په نامه یاد کړی دی چې دوشنبه په ورځ خپل موټر د امریکې د اوهایو په ایالتي پوهنتون کې پر خلکو وخیژو او بیا په چاقو وهل شروع کړل یوولس کسې زخمی کړل چارواکي وایي چې حمله کوونکي پولیسو وویشته او مړې کړه د داعش په یوه بیانیه کې چې د اعماق خبرې اژانس سه شنبه په ورځ پور کړ ویل شوي چې عبدالرزاق علي ارتن په نوم سومالی الاصله سړی د حمله په سوریا او عراق کې د نړیوال ائتلاف د غړو هیوادونو په اتباعو باندې د حملو لپاره د داعش د غوښتنې په اساس کړی زیاتره سومالیایي مهاجرین د اوهایو د ایالت د کولمبوس او د مینوسوټا ایالت په مرکز مینیاپولس کې آباد دي که څه هم چې په عراق او سوریا کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوو اعلان کړی و چې له داعش نه به د سوریې د رقا د ښار د نیولو لپاره په پراخه کچه نظامي عملیات شروع کړي او دغه ښار نیول به وروستی میخ وي چې په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت پر کفن به ټک وهل شي خو 13 میاشت د امریکا د دفاع وزیر اشکارټر د دې اعلان باوجود عراق د موصل د ښار د نیولو لپاره د روانو نظامي عملیاتو سره سم د سوریې د کردانو یو ائتلاف چې متحده ایالات هوایی او لوجستیکي مرسته کوي په رقه باندې د نظامي عملیاتو لومړی پړاو پیل کړی دی یوه مشته را شو خو په رقه کې کوردی قوای وس هم لداش سره په ځمکنوي جوړو کې بوختي د امریکا او نړیوال ائتلاف چټ الوتکو د رقه شاو خو د خامو تیلو ساګانی د تیلو ټانکرونو او سختمانی وسایل به مری کړی دي خو ځینې کلی روغ رمټ دي د دوشنبه په ورځ د ائتلاف هوای قوا په رقه باندې څوزلا بمباري وکړه د امریکا په مشرۍ ائتلاف وا چې په سپتمبر کې جټ الوتکو په دیر الزور کې د سوریې د رژیم پر عسکرو باندې هوای حمله په غلطۍ کې کړې وه یو امریکایي پوځي جنرال تورن جنرال رچر کوی د سه شنبه په ورځ خبرې اعلان وویل چې هوایي حمله چې د امریکا برېټانیا استرالیا او ډنمارک د هوایي قوو جټ الوتکو په کې برخه اخیستې وه د انساني اشتباه نتیجه وه د سوریې د پوځ 25 عسکر په دغه مرګاني برید کې وژل شوي وو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي چې داعش هغه ملکیان ولي او وژني چې له موصل نه تښتي او یا له هغوی سره مرسته نه کوي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر یوې ویاندې د سه شنبې په ورځ خبري اعلان ته وویل چې په موصل کې تر اوسه پورې په دې ډول حملو کې په سلګونو ملکیان وژل شوي دي په داسې حال کې چې د عراق د دوهم غټ کار موصل د نیولو لپاره د عراقي پوځ او د کوردي پیشمرګا قواو او د داعش ترمن د اکتوبر 11 نه خونړۍ جګړې دوام لري د دغه تاریخي خار زیاتره برخې په جنگ کې خرابې شوې دي کوم کورونه چې د موصل په ختیځه برخه کې د عمومي سړک په سر پراته او په بمباریو کې هوار شوې دي او خلک نور ځایونو ته کوچېدلې دي هر خوا د برېښنا راغورځېدلې ستنې او سوځېدلې موټر لیدل کېږي او کوم خلک چې پاتې دي له هر ډول بنیادي اسانتیاو او خدماتو نه محروم دي نه برېښنا لري او نه اوبه او د داعش د وژل شو جنګیالیو مړي هم په سړکونو کې هماغسې پراته دي د کیوبا د بخوانی کمیونست مشر فیدل کاسترو مړې پرون د سیشن بې پورس په یو کاروان کې د حیوانات د انقلاب له میدان نه پورته شو او په ختیځ کې د سایرا ماسترا د غرونو لمنې ته یوړل شو له همدغو غرونو نه کاسترو په 1995 میلادي یا 1438 مریز کال کې خپل وسلوال پاسون پیل کړ او حیوانات یې ونیوله د فیدل کاسترو مړې به وسوځول شي او ویرې به په غرونو کې خپرې شي دا کاروان شپږ ورځې لاره وهي له بلې خوا د چین د جمهور رئیس مرستیال ایون چا د زمباوې د جمهور رئیس رابرټ موګابه د بلوویا د جمهور رئیس مورالیس د جنوبي افریقا د جمهور رئیس جاکوب زوما او د وینزویلا د جمهور رئیس نیکولاس ماډورو په شمول د نړۍ یو شمېر مشران حیوانات زی چې د کاسترو په وروستیو مراسمو کې ګډون وکړي
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
تاس خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل پاموکړي رپورټه په کال 2015 کې جرمني ته ټوټل 1.1 میلیون کډوال راغلي وه چې د بل هر کال په تناسب اروپا ته پکې د کډوالو شمیر ډیر دی دغه کډوال چې اکثره یې د سوریې عراق افغانستان او افریقا د شمال څخه راغلي د دوی ورتک صدر اعظم انګلا میرکل هم د یو ستر چلنج سره مخامخ کړی دی ځینې خلک د هغې پر پالیسیو سخت انتقادونه کوي خو کډوال د انګلا میرکل سره مینه کوي پام وکړئ په دې باب د امریکا ژغ د آشنا تلویزیون رپورټ ده
د یو افغان کډوال هیله چې د جرمني د صدر اعظم سره روغبړ وکړي وروسته لاغه پوره شو چې له انګلا میرکل نه د کریسچن دموکرات په یو سیمه ایز کنفرانس کې د استعفا غوښتنه وشوه الریچ سایور چې ځان له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې د کریسچن دموکرات ګوند غړی بالو میرمن میرکل ته یې وویل مخکې له دې چې هیواد ته لوی تاوان ورسوي له دندې استعفا وکړه
د یو نیکه په صفت زه د نورو په پرتله د خپل هیواد د راتلونکي په هکله ډېر فکر کوم چې لنډه یې درته ووایم میرمن صدر اعظم یې استعفا وکړه د کډوالو په هکله ستا د غیر موازي پالیسۍ له امله موږ د داسې یو بار لاندې راوستلي یو چې په نږدې وختونو کې به ورنه خلاص نه شو
د دې غوښتنې سره سم په تالار کې شورماشور جوړ شو خو یو افغان کډوال غږ وکړ چې غواړي د میرمن میرکل نه مننه وکړي ادریس د پښتنو او ځوابونو پر مهال د یو متقاعد معلم او د کریسچن دموکرات ګوند د پلوي لخوا چې د کډوالو سره مرسته کوي معرفي شو
دا تنکی ځوان یوه هیله لري هغه غوښتل چې میرمن میرکل وګوري او دا هیله یې پوره شوه میرمن مرکل زه غواړم چې درنه مننه وکړم زه ډیر خوشاله
وروسته له دې چې ادریس ویل ډیر خوشاله دی هغه له میرمن مرکل نه وغوښتل چې کولی شي ورته لاس ورکړي میرمن مرکل مسکی شوه او د ادریس او د هغه پلار خواته روانه شوه
ته غواړې چې وایې خوشحاله یې تا ډیره جرمني ژبه زده کړې ده کله کله جرمني خبرې کوي ښه د پلار سره جرمنی غږیږي؟ دا خو ډیر ښه دی. مور دې همدلته شته؟ د ژبې پریکټس ته دوام ورکړه. انګلا مرکل غواړي ځان د څلورمې دورې لپاره د جرمني د صدر اعظم په توګه کاندید کړي. د مرکل کریسچن دموکرات ګوند تیر کال سیمه ایزې انتخاباتو کې کمې رایې وګټلې، ځکه چې کډوالو ته د هغې د پرانیستې دروازې پالیسي رایې ورکوونکي سخت په غوسه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ایټالیا د کورنیو چارو وزارت وایي د هغو کډوالو شمیر چې د مدیترانې د سمندرګي له لارې ایټالیا ته راځي د تیرو وختونو په پرتله په بېسارې توګه زیات شوي. د کډوالو نړیواله اداره یا IOM وایي د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې 4,618 کډوال اروپا ته په لاره په مدیترانې سمندرګي کې ډوب شوي او له منځه تللي. برېښنا عمرخیل د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د پاکستان د پوز تلونکو مشر د خپل ځایناستي د پیژندنې په مراسمو کې هند ته خبرداري ورکړ چې د اسلام آباد حوصله دې نوره نه ازمایي. پاکستانی پوځیانو چې پرون په راولپنډۍ کې د دغه هیواد د پوځ د نوي قومندان د کار د پیل په هدف سره راغونډ سوي وه په سیمه کې روان امنیتي حالات پیچلی وبللی. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
د پاکستان د پوز نوې مشر جنرال قمر جاوید باجوه داسې مهال د پوځي چارواګي په لاس کې اخلي چې د کشمیر پر سر له نوې ډهلي او د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو د پټنځایونو پر سر له کابل سره د اسلام آباد اړیکې تر بل هر وخت ترینګلې دي. باجوه چې د پاکستان د پوز په عمومي قمندانۍ کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې وپیژندل شو، د جنرال راحل شریف پر ځای به درې کاله د پاکستان د ځمکنیو ځواکونو لوی درستیز وي.
خواتین و حضرات، خطے میں سیکیورٹی کے حالات
په سیمه کې امنیتی حالت پیچلای دی او هغه ستونزې چې هیواد مو ورسره لاس او گریوان دی لا ختم نه دي. د هغو بریالیتوبونو د ساتلو لپاره چې موږ په وروستیو کلونو کې ترلاسه کړي، اړتیا ده چې د خپلو قربانیو یاد وساتو. اړتیا ده ترهګري له منځه یوسو او ټول ځواک دی په یو صف کې سره ودرېږي.
په دې وروستیو کې په اټومي وسلو سنبال د پاکستان او هند هیوادونو ترمنځ اړیکې په کشمیر کې د نښتو او ناکراریو له امله خرابې شوې دي. په یو تازه پیښه کې نن د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې یاغیانو د هندي ځواکونو پر یوې پوځي اډې وسلوال برید وکړ. د لومړنیو رپورټونو له مخې دوه هندي سرتیري په دغه برید کې ټپیان شوي دي. د روانو ناکراریو په اوج کې د پاکستان د پوځ تلونکی مشر هند ته خبرداری ورکوي چې د اسلام آباد زغم دې نه ازمایي.
میں بھارت پر واضح کرنا چاہتا ہوں،
زه غواړم هند ته واضح حکم چې زموږ د مجبوریت او حوصلې تګلارې ته د کمزورۍ په سترګه کتل به خطرناک تمام شي.
د پاکستان د پوز نوې مشر قمر جاوید باجوه چې یو مهال په کشمیر کې د خپل هیواد د وسلوالو ځواکونو قومندان پاتې شوی، په دې لټه کې به وي چې له هند سره روانه کشاله څنګه اواره کړي. هغه به دا رنګه له ترهګرۍ سره په مبارزې او په خپلې خاورې کې د افغانستان دولت وسلوالو مخالفینو ته د امن و پټنځایونو د برابرولو په څیر له سترو ننګونو سره مخامخ وي. د شمیر له مخې پاکستان د نړۍ شپږم ستر پوځ لري. د پوځي چارو سربیره د دغه هیواد اردو د افغانستان او هند په تړاو د اسلام آباد بهرنۍ پالیسي هم تنظیموي. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
تر نو ورځې اوس په مکرې دی راپورته. د کیوبا د پخوانی جمهور رئیس فیدل کاسترو مړینه د امریکا د برحال جمهور رئیس براک اوباما او د منتخب جمهور رئیس ډونالد ترامپ ترمنځ پوره اختلافات څرګند کړي دي. د امریکا ژغ خبریالی سیدنی سین په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د 50 کالو د دښمنۍ نه وروسته د کیوبا سره د روابطو عادي کېدو ته په ویاړ هرکلی وایي او په ډیپلوماتیک توګه د پخوانی جمهور رئیس فیدل کاسترو د مړینې په باره کې عکس العمل څرګند کړ او د هغه کورنۍ ته تسلیت ورکړ. منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د کیوبا په باره کې د اوباما په پالیسیو باندې انتقاد وکړ او په یوې خپرې شوې بیانیه کې په سختو الفاظو سره فیدل کاسترو یو ظالم ډیکټاټور یاد کړ. ښایي دغه اختلاف د واشنگټن او هاوانا ترمنځ په اړیکو کې د بدلون یوه مهمه اشاره وي. جمهور رئیس اوباما فکر کوي چې د څه باندې د 500 کالو د دښمنۍ نه وروسته د کیوبا سره د روابطو ټینګول په خارجي پالیسۍ کې د ده یوه د لاسته راوړنو نه وي. ده د روان کال د مارچ په میاشت کې د کاریبیان دغه ټاپو وزمه هیواد ته سفر وکړ چې د امریکا لومړی برحال جمهور رئیس و چې د 1988 کال نه را په دې خوا دغه هیواد ته سفر کوي. جمهور رئیس باراک اوباما وایي:
I have come here to bury the last remnant of the Cold War in the Americas.
زه دلته راغلی ما چې د امریکا په وچه کې د ساړه جنگ په وروستۍ و بقایاو باندې خاورې راواړوم. دغه دواړو هیوادونو د څه باندې 500 کال نه وروسته خپل سفارتونه پرانستل. د امریکا کروز کښتۍ او وسط کیوبا په ساحل کې لنګر اچوي او د امریکا الوتکې دغه هیواد ته منظمې الوتنې کوي. مګر د نوی کلن فیدل کاستو مړینی او د جمهوری غوښتونکي ډانلډ ټرمپ انتخاب په دې باره کې پوښتنې پیدا کوي چې د امریکا او کیوبا ترمنځ ګرمو روابطو ته به څه پیښ شي. د ټرمپ لوړ رتبه مشاورې کیلیانی کانووی ان په دې هفته کې د شنبې په ورځ د امریکا تلویزیوني شبکې ABC ته وویلې د کیوبا سره د امریکا د روابطو د بیا طرح کولو په باره کې هر ډول امکاناتو ته ټرمپ چمتو دی، مګر دی به په بدل کې امتیازات وغواړي. چې لیانی کانووی وایي:
We remain very firm that when you open up diplomatic relations, as President Obama has with Cuba and Fidel Castro in the last several years, that to get nothing in return, including political prisoners and assurances that people on the island of Cuba will be free, politically and economically.
من په خپل خبر اکلک ولاړو کله چې څوک ډیپلوماټیک روابط ټینګوي لکه جمهور رئیس اوباما چې کیوبا سره ټینګ کړل او فیدرال کاسترو په وروستیو څو کلونو کې په بدل کې هیڅ شی لاسته را نه وړل چې په دې کې د سیاسي بندیانو خوشی کول او هغه ډاډ شامل دی چې د کیوبا ولس به په سیاسي او اقتصادي لحاظ آزاد وي. زما مطلب دا دی چې ما په شخصي لحاظ لیدنه کتنه کړې ده او زه ډاډه یم چې تاسې د فیدرال کاسترو د ظلم بې رحمۍ د هغه د شکنجې ورکولو او د هغه د بندي کېدلو قربانیان لرئ. د اوباما پالیسۍ چې د هوانا په مقابل کې بدله کړله د سناتور کروز په شمول چې پلار یې د کیوبا په کانګرس کې د دواړو ګوندونو یو شمېر غړو غندلی وو. جمهور غوښتونکی سناتور ټیډ کروز خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي:
I very much hope that we don't see any U.S. government officials going to Fidel Castro's funeral. I hope we don't see Barack Obama and Joe Biden and Hillary Clinton and Democrats lining up to line.
زه ډیر هیله لرم چې موږ به د امریکا د حکومت هیڅ چارواکی ونه وینو چې د فیدرال کاسترو په جنازه کې برخه واخلي. زه هیله لرم چې باراک اوباما، جو بایدن، هیلری کلینټن او دیموکراتان ونه وینو چې د یو معروف شخص په حیث د یو قاتل، مستبد او جنایتکار لمانځنه وکړي. سپینې ماڼۍ لا تر اوسه اعلان نه دی کړی چې څوک به د ډسمبر په 4 نیټه د فیدرال کاسترو په جنازه کې برخه اخلي. که څه هم چې د امریکا راتلونکي پالیسۍ د هوانا په باره کې څرګنده نه ده، خو احتمال لري چې ټرمپ د اوباما د وینا سره موافقه ولري چې وایي د کیوبا خلک باید په دې پوه شي چې دوی په امریکا کې یو دوست او انډیوال لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 2.6 FM 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په کندوز کې ناامنیو او وسلوالو غلاګانو د دغه ولایت اوسیدونکي اندیښمن کړي دي. نور تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په دې رپورټ کې واوري.
د کندوز ولایت اوسیدونکي وایي چې د دغه ولایت د ولسوالیو په ګډون د کندوز په ښار کې هم ناامنی زیاته شوې ده. په ښار کې وسلوال کسان غلاګانې کوي او دوکانونه لوټوي، خو چارواکي بیا وایي چې دوی په ښار کې د غیر قانوني وسلوالو په ګرځېدو را ګرځېدو بندیز لګولی دی. د کندوز عام خلک وایي چې پخوا ناامنی یوازې په ولسوالیو پورې محدود وي، خو اوس ناامنی د کندوز د ښار تر مرکز را رسیدلې ده او خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د دغه ولایت څو تنه اوسیدونکي د کندوز په ښار کې د ناامنیو په اړه داسې وایي:
د کندوز وضعیت چاندانه خنه ده پدې خنه چې غیر مسلح افراد پکې زیات ګرځي کته پورته او سره لدینه چې دکانونه مخل شوې دي بس د وخانی او کلینیک تنه پیسې او دواګانې ور شوې دي مازګر وختي دکانونه قلفيږي خلک زی خپل کورو ته بعد مازګر نش کوله چې بازار کې ګرځي یا پیسې سان سره ګرځي خلک ته دا زیاته اندېښنه ده ولې نه ده خصوصا د شخص ماته ډیر اندېښنه ده چې بازار کې غیر مسلح افراد ګرځي مونږ نه شو آزاد ګرځېدل آزاد معمولا نه شو کولای د پیسو یا د بل کار څوک چې مساله دی ګرځي بازار کې دوی سرنوش معلومه کی کا د دولت خلک دی دولت په جمع وګرځي کا د غیر افراد دی هغه دی پرینی دی بازار کې وګرځي سرنوش ورته معلوم کی چې خلکو تشویش ته نور کی
او داخل د خار کې د غلو کچ ازیت شوی او د تروریستانو کچ ازیت شوی دا چې ټول خلکو ته امنیتی ستونزې جوړې کړې دي او د خلک زیات په تشویش کې دي
د کندز په ټولو ولسوالیو کې علاقه د اوس نام نه ډیر زی کپې وی ولسوالی کې غیر مسول وسلوال دی په بل ولسوالی کې وسلوال مخالفین دی یعنی بی نظمی د تیر وخت په پرتله باندې ډیره زیاته شوې ده
په خوا به د کندز خار کې تر ماخوستنه پوری دکانونه خلاصو خو له هغه ورځې را پدې خوا چې د خار په منځ کې یو شمیر دکانونه درملتونونه او کلینیکونه لوټ شول اوس زیات شمیر دکانداران د ماخام لا ځانونو سره دکانونه بندوي د کندز چارواکي وایي چې دوی به په نږدې ورځو کې د کندز په ښار کې د وسلوالو کسانو پر ضد عملیات پیل کړي او هغه کسان چې غیر قانوني وسلې لري وسلې به یې ضبط شي د کندز والي اسدالله عمرخیل په یوه غونډه کې پر امنیتي ارګانونو غږ وکړ چې په ښار کې د وسلوالو کسانو د ګرځېدو را ګرځېدو مخه ونیسي هغه زیاته کړه چې هغه کسان به له دې وروسته قانون ته وسپاري چې په خار کې غیر قانوني وسلې ګرځوي
هیڅ فرد با سلا در داخلي شار بغیر از یونیفورم اردوی ملی پولیس ملی او امنیت
له هغه چا پرته چې د ملی اردو ملی پولیس او ملی امنیت یونیفورم یې اغوستی وي بل څوک وسلې نشي ګرځولی امنیتي ارګانونه د هیڅ چا هیڅ ډول عذر نه مني هر څوک چې په خار کې له وسلې سره ونیول شي د هیڅ چا لخوا باید حمایت نشي وسلې به ضبط یګه خپل باید سزا وویني چې ولی خارته وسله راوړی ده
چلوي ازنیمي دوز کې د داخلي شهر دوزدي میکنه
مرخیل زیاته کړه هغه څوک چې وسله ساتي باید له حکومت څخه رسمي سند ولري
اگر کسی سلاره نگاه میکنه رسمن بیا یې انجه رسمن به سند به خود داشته باشه
د کندز په خار کې په داسې حال کې وسله وال غلاګان یا نا امنی زیاته شوې ده چې د دغه خار په څنډو کې د دولت مخالف وسله وال موجود دي خو د خار دننه د خپل سر وسله والو موجودیت د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي ګلرحیم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
قدر من اوریدونکو اوس په مکرې دی راپورته د افغانستان زعفران په نړۍ کې د ښه کیفیت لرونکو زعفرانو څخه شمیرل کیږي چې په افغانستان کې هر کال شاوخوا 4 ټنه زعفران تولیدیږي چې د متحده ایالاتو په ګډون یو شمیر اروپایي هیوادونو ته صادریږي په افغانستان کې د زعفرانو کاروبار په کوم لوري درومي په دې رپورت کې به یې واوري
دا د افغانستان په لویدیځ هرات ولایت کې د زعفرانو کاروندې دي چیرې چې ښځې د زعفراني رنګ نازکو ګلونو په ټولولو بوختې دي دوی سهار وختي کار پیلوي او هڅه کوي چې د لمر تر پیوتو وړاندې ښه ډېر ګلونه راټول کړي
زه له ټولو کروندګرو څخه غواړم چې تر خپلې وسې زعفران وکري او ځوانان دې هم دې کار ته وهڅوي څو موږ له دې لارې خپل هیواد آباد کړو
زعفران په نړۍ کې تر ټولو قیمتي بوټی دی چې د یو کیلوګرام بیه له $1200 څخه تر $1300 پورې رسیږي ډېر خلک په دې جنګځپلي هیواد کې زعفران د کوکنارو د کرکیلې بدیل هم یادوي صادرونکي وایي چې د افغاني زعفرانو لپاره تقاضا په پراخه توګه موجوده ده د آریانا زعفران د شرکت مسؤولین وایي چې دوی د متحده ایالاتونو سربیره فرانسې ترکیې او هند ته زعفران صادروي
که دولت کاروندګرو ته د زعفرانو تخمونه ورکړي نو دا به هغوی سره د زعفرانو د کښت په ډیرولو کې مرسته وکړي او ورسره به ښځو ته د کار زمینه برابره شي ځکه چې د زعفرانو په کښت او پروسس کې کار کوي
په افغانستان کې د زعفرانو کښت او صادرات د هرې ورځې په تیریدو پراخیږي او په نړیوال مارکیټ کې د افغاني زعفرانو شهرت په ډیرېدو دی د زعفرانو نړیوال مارکیټ د ایران زعفرانو نیولی دی او د نړۍ 90% زعفران له دغه هیواد څخه صادریږي داسې ویل کېږي چې زعفران له 2000 کلونو را په دې خوا په دغې سیمې کې چې اوس افغانستان یادیږي کرل کېدل. دغه بوټه په وچه هوا کې وده کوي او کرکیله زیاتې پانګونې او نویو ماشینالات ته اړتیا نه لري. د پلازمېنې کابل په یو رستورانت کې د پوهنتون زده کوونکي د هرات د زعفرانو له چای څخه خوند اخلي.
زعفران مو زعفران داخلي
سره موږ له افغاني زعفرانو څخه چې له هرات څخه دی استفاده کوو. د هرات د زعفرانو د کیفیت په اړه چې نه یوازې په افغانستان کې پیژندل شوی بلکې په سیمه کې شهرت لري ټول پوهیږي.
افغانستان په کال کې 4 ټنه زعفران تولیدوي. دا د ایران د 200 ټنه تولید په مقابل کې هیڅ بلل کیږي. خود افغانستان د اقتصاد لپاره د هم یو ستر ګام بلل کیږي چې پر خپل پخو د درېدو هڅه کوي. د افغانستان د زعفرانو پر وړاندې ننګونې لا هم شته. د ایران له زعفرانو سره کلکه سیالي او په کور دننه د کوکنارو پراخې کروندې. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د مخوستن وو بچې او شپک پندوست دقیقېږي. د خبرونه په پای کې د مهمو خبرونو غټکی. د سه شنبه پر سپو کولمبیا کې د وی دربس مسافرونکو الوتکې د راغوزېدو په پیښه کې د وژل شو کسانو شمېر شپږ اویا ته رسیدلې ده. پر راغوزېدلې الوتکه کې یو اتیا کسان سپاره او د برازیل د فوټبال د ټیم لوبغاړي خپل هیواد ته وړل. د سیشن په پورا سهار وختي په جمو او کشمیر کې د هند په وی نظامی اډې باندې د وسلوالو جنگلو په حمله کې وطن هندي عسكر وژل شوی دي او په ځواب ویډیو کې درې تن حمله کوونکي هم وژل شو. فکر کیږي چې پر نوې حمله به د هند او پاکستان ترمنځ تشنج نور هم زیات کړي. د پاکستان د پوز نوی لوی رئیس جنرال قمر جاوید باجوا په داسې حال کې د پوز د عمومي قمندان په توګه خپل دنده پیل کړه چې د هند او افغانستان سره د پاکستان اړیکې خړې پړې دي. د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې تیره میاشت رپورټ ورکړی و چې د صدراعظم نواز شریف او د پاکستان د پوځ د پخواني لوی رئیس جنرال لاهر شریف ترمنځ د یوې ګډې امنیتي غونډې په دوران کې د افغانستان او هند په اړه د پاکستان د پوځیانو د پالیسۍ په اړه په سر توند بحث وشو. داعش یا اسلامي دولت هغه سړی د خلافت د یو عسکر په نامه یاد کړی چې د دوشنبې په ورځ خپل موټر د امریکا د اوهایو په ایالتي پوهنتون کې پر خلکو وخیژو او بیا په چاقو وهل پیل کړه. یولس کسان یې زخمیان کړه. داعش په بیانیه کې چې د اعماق خبري اژانس سې جنبې پر خپور کړی ویلي چې د عبدالرزاق علي ارتن په نوم سومالی اصله سړی د حمله په سوریا او عراق کې د نړیوالو ائتلافي قواو د غړو هیوادونو په اطباب باندې د داعش په غوښتنه کړې. که څه هم چې په عراق او سوریه کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواو ویلو چې له داعش نه به د سوریې د رقا د ښار د نیولو لپاره په پراخه کچه نظامي عملیات شروع شي. د دغه ښار نیول به وروستۍ میخي چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت په کفن باندې ټکول کیږي. او تیره میاشت د امریکا دفاع وزیر اشکارټر ویلو چې د عراق د موصل د ښار د نیولو لپاره د روانو نظامي عملیاتو سره سم د سوریې د کردانو یو ائتلاف چې متحده ایالات هوایي او لوژستیکي مرسته کوي په رقه باندې د نظامي عملیاتو لومړی پړاو پیل کړی دی. خو د یوې میاشتې تیرو دیو باوجود په رقه کې کوردي قواوې اوس هم له داعش سره په ځمکنیو جګړو بوخت دي. په عین وخت کې د دوشنبې په ورځ د ائتلاف هوایي قواوو په رقه باندې څو وارې بمباري وکړه. پوځي چوڑونکي په دې فکر دی چې په رقه کې د نظامي عملیاتو پیل کول ماس یو نظامي چالو او مقصد یې دا و چې د داعش د وسلوالو روحیه او مورال کمزوری کړي.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې پام وکړئ. د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ده. په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه صفر. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه درې. په هرات کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 18. په غزنی کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 14. د شپې د خوا به هوا سړه وي، منفي 2 درجه به وي. په کندوز، مزار شریف، هلمند او فراه کې به هم نن اسمان شین وي. په همدې سره درنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه پای ته ورسېده. هیر مونږ چې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. د درې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکړي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.